سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه شب گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که نیروهایش پس از چاشت روز شنبه موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیک منطقه سرای شمالی هدف قرار دادند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی روز شنبه گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که درست پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می دهد. به گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیز نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد را تشدید کرده. ده تن بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در طبس در ولایت خراسان جنوبی ایران جان باختند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، در این انفجار ناشی از نشاط گاز میتان دست کم 30 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. این انفجار شنبه شب رخ داد. در ابتدا رسانه‌های ایرانی از یک کشته و عدم دسترسی به کارگران گیرمانده در تونل معدن خبر داده بودند. شبکه خبری الجزیره میگوید که نیروهای اسرائیلی اوایل امروز یک شنبه اول میزان با یورش به دفتر این شبکه در رام الله در کرانه غربی اشغالی دستور بسته شدن این دفتر را دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الجزیره تصاویری از سربازان اسرائیلی را هنگام هجوم به دفتر این رسانه به صورت زنده در کانال عربی زبان خود منتشر کرده است. بر اساس گزارش، این سربازان دستور دادند که دفتر الجزیره برای 45 روز بسته بماند. نیروهای اسرائیلی در این باره هنوز چیز نگفتند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم د داش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داش خراسان څنګه ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چرند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی توماس گرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازیو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څنګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړنی مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونه بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اگست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته ریشې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوشم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شمامود په خیل را سره دی د افغانستان د دفاع وزارت خونه سرپرست او دلته په سټډیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی د دوړو هر کله کوم میاخیل سب ک لمړی تاسو تر شو د داعش تر تهدید پوری د ملګرو ملتونو په ورستی راپور کې چې د جولای لنیمای را ورسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی په کې د ته اشاره کړی دی چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړی دي په بامیان کندز او کابل کې خو د دوی تر ټولو خنړی برید د سپتمبر په 12مه و چې د دایکندی او غور ترمنځ څوارلس هزار افغانان ووشل که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده خو عام خلکو په لار تلل او دای وشل تاسو په خپل د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده معاونیت مو کړی ده څنګه په فعلی شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته اساسي قدرمن ملما او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطی ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون چې هلته ځوانان تربیه کیږي هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطی نصاب ده او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفار په مقابل کې او څوک چې د کفارو سره ناسه ولاړه کوي هغه سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي جنایي مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخدامي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب شي تدریسیږي او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازینی لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلود د ننګرهار وضعیت خراب و حتی ولایت د سقوط په حاله کې و په حکومتوالۍ باندې موږ فوکس وکړو او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته یعنی ختم شو هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړی چې داعش فکر د منځه لاړ شي نو هغه باید حکومتوالي خشي اقتصادي رشد رامنځته شي او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا بیا خپل څه تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک لمنځ نه شي په فکر باندې لمنځ شي. ګلیاس په د دایکندی غور ترمنځ چې داعش هزار افغانان وشل طریقه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خبره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلود
وو د معنی زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې موږ ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی. نو دوی اوس دا چې کوم پیخې دي نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي نو زیاتره په داغي مانی دي حمله کوي او هغه مسولیت هم په غاړه مانی اخلي. نو دا اوس وروسته په دې میاشت کې ما په دوه پیخو ذمہواری چې دا هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلويخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلويخت فیصد په افغانستان کې دغه دا بریدونه کړی دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سرم ځنې شخړې لرلې.
وسم لري هغه وسم شته هغه شخړې خو ختم شي نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه وسم موجود ده. څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغینا مخ کې هم اغودو یوبل سراش د غبو لکه په یوبل بریدونه کول نو په هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د مونږ ډلې چې دی د یوبل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دوی څنګه بیا څه خبر او ډیر زبردست خبرې وکړي چې د ترهګری او دغه هغه موضوع خو به مونږ مخ کې بوزو خو مونږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تربندیز داندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل مخالف اړه د اوس د داعش ده نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړل نو بالکل هغه سره په دې معنی چې کوم ځکه ګوري نو نخته هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي
مننه میاخیل صاحب په د ګلایس چې اشاره ورته وکړل د افغانستان کې هم پیغه وخت طالبان واکمنان نو او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قومندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت تاسو والی وي
نه زه په وخت کې
نه وي کنه خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې پیغه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو
خاور ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته د افراطی ډلې د په بازي وختونو کې هم فکر دی یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطی ډلو نو همدغه افراطی ډلې تاسو ولیدل چې په خوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خل طالبانو سره یو ځای شول د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول د داعش سره نه ورسته خل د القاعده سره یو ځای شول نو خبره ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه د افراطی ډلې او فکر ده نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دی یو دی البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفه ډلې لمنځه ویشي ځکه په دغه افراطی حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده بیا امکانات زیات مهم دي او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ځد باندې جګړه کوله ویل چې افغانستان اشغال ده افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده دا مختلف شان دی ویل او دای ځوانان په دې نام باندې جذبول او بل اخره هغه جګړه دوام پیدا ک مګر اوس هم تاسو ګورئ چې ان طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري دا هغه خپل مشروعیت غواړي دا هغه خپل امکانات غواړي نو هغه ډلې چې دی سره موافق نه دي هغه بیت د طالبانو مخالف کیږي
میاخیل صاحب وبخښه
نه دکی اورګه زمام یو اسه پختنه د میاسب نه چې آیا سمره هدا پوری دا ډله التا فعال ده کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نت ورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به په جنازو بریدون کول په ودونی ويم کول په جرګو ويم کول خو اوس هغه ډیر ځانګړی غلري په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه منی هغه رنګ بریدون او هغه رنګ زور ورکی
کورې داعش خو افغانستان په چوکاټ کې ان دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دیو د ننګرهار باندې سیمه ونیولې او هلته ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دیو د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدل شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولای شي اماده شي چې بیا جغرافي او د افغانستان په ساحه کې امکان لري اما مخکې هم د دیو هغه مرکزیت اورګزای دیو شان په اورګزای کې او دا غزنه دیو تقویه کېدل او راتل د سپینغره په لمنو کې د خواته راتل او د زینه اني نیولې وسره
میاخیر صاحب بخشي په تاسو ورغزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د ورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړه چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولې دي لوی برخه د پاکستان ده هغه مورغزیو ته اشاره کړې ده او یو ډیره لوی برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ساس پاور د ډلی څنګه نفوذ کړي
او وخت چې په نګرار کې دغه داعش ډلې ونیول شوې لوی برخه د پاکستان و هم د بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي پدې کې و چې د تاجکستان نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګ د هند پورې ان هتا د هند یو ته د کسان التمو
نو پدې کړو بالکل و بالکل تاسو خبر صحیح ده
نو پدې خاطر باندې خبره ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمه ده یعنی زمونږ گاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشت زیاته زمينه یعنی مسایده الته ده او ځکه چې الته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسی حکومتونه نه دي حکومتولي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دې وته زمينه مسایده دي نو په دې خاطر باندې دا مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې دا د سیمه مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت لمنځه نه شو وړلای دلته ټي ټي پی مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایومي مسله ده د حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی خپل منځو کې د ډیر سلويخ کال دی او یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند ایم پاتې شوی دی کنه میاسه ګورې دا ګراوند ایم یو ګورې کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي دی اوسنګ تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمایز هیوادونه دي نو هغه پدی برخه کې پدی بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي
او ما خبره دا څنګه میا سبیل چې هغه د وجنه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کم فایلتون دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم دا په غمانی په دې غمانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راوخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې هغه نازل مور چې دی هغه ترانه ته پانه شه دی لوګه هغه یو بل هغه د خودی سي وړو وړو مسلو باندې دوی دو هغه ته دي
چې کوم دا تورنه چې پوری کې اوس مثلا کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا اوس هم دا تورونه روان دي اوس ټي ټي پی
شروع کې کم او شروع کې خو دا شی و چې ډوړ خو ته لښان یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت هغه نو شخړی به وي پولی به بند شوي د دوړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس په کې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دوړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورن پر کښه باندې خوښ کې څومره سهالو خو بیت میاخیل صاحب تاسو دا مسله ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندې سره دا د مدرسو مسلې ته مخ کې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي د تاندیش نشکاره کوي د تجربه کار افغان په صفات باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندې په څه وی چې څنګه باید د داعش مخاوني ول شي
زما وړاندیز مخکم دا وو وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا وو چې ترڅو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو وګدا مبارزه ته ضرورت لري او نګرار ته زما تاګم ان تاسو تک معلومات وي زه په اخیری کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نوم نو الته ما دیو ته ثابت کړ چې په موجوده امکاناتو او همغږي سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره من کولې تغییر راولو اما غو چې د نګرار وضعیت د یو بے ثباته ولایت نه با ثباته ولایت شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه و او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شو چې داعش مل ته سقوط شو. تقریبا 22 ولسوالۍ د نګران نه یعنی یویش امن شول، یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې و. نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر هم دا دی چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نه وي، او اوس پرته تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم دی، تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم دی، دا کلونه کلونه کېږي او د خلکو وینز بیخي او مختلف رژیمونه راغلل، مختلف دغه راغلل، خو قدرت د پوځ سره دی. نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغسې په مرکزي آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي، نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، او هغه بیا څه کېږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید د افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیل صاحب وبخښئ، په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل، یغه وویل چې د داعش تلمن جوړولو لپاره یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي، ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدل دي او له دوی سره مخالفت لري. د وړاندې سره څه سره ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل معنی ټول پوي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي، البته افراطیت موجود ده، مختلف افراطی ډلې دي، او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي، مشکلات نور مرامسته کیږي. نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ، په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم د حل کی. یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او کنه. زما په خپل فکر باندې افراط په افراطیت منځ نه شي وړل کېدلی، ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږئ، او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی، ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري، همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر را نه ولي، هلته یو قانوني اساسي نوي، یو قانونمند مشروع حکومت نوي، ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري، د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي، نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري، نو دغه په خپل افراطیت ته زمينه مساعده. نو په نظام بیا هم بحث چې افراطیت په افراطیت مزه نشته.
مننه
هم سم نه ده په دې وخت کې، همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه ده، او د امریکې د نورو، ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري، او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده.
مننه میاخیل صاحب،
د تګلاره کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیاس، تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی و، په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی و، هغه څه وایي؟
بلکل، دا چې کله د 11 سپتمبر 23 کال پوره شوی، نو په هغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه ترهګرز بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات جوهر نظر لري، په ورو سره خبرې کړې وې، او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی، او په زمنګ د سیمې هغه باندې نو هغه دا پوښتنه ما وکړه چې آیا څومره حد پورې القاعده ډله کمزور شوې ده. نو هغه ویل چې که قسم القاعده کمزور شوې ده، خو نورې وسله والی ډلې او هغه پکې بیا په ځانګړي توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو، چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیخو یو هغه لري، د کولو توان لري. نو هغه هم ډیره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، د دواړو هیوادونو خو ډېر زیاتې ځپلې دي، او نور وګورو د سیمه ییز هیوادونو دي، که تاجکستان دی، که ازبکستان دی، یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو، میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله، زه به لږ نورم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي، نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي، او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي، لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زمنګ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو دا نړیوال چې کله اندېښنې لري کې که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره د وسلوالو هغه لپاره بریډنګ گراوند، لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و دغه د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای مانی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب، ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړی شول، ډېرې سیمې نیم عراق تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شو. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپل هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس یې ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش وشتلی شي. څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي، یعنې فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری شوی هم نه دی. تاسې وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیوم استفاده کوي.
ځکه خبره دا د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون یې نه استفاده نه کوله، واټساپ یې استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده ترې کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمنګ په دغه دوه غوډي هوادونو کې د ایران او پاکستان دی، او دغه غیر دغه افراطی مصالحې ډلې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره تقویہ کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلی دی، او هغه په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې غکې.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شي کې تاسو ګورې ایران دغه مصالحه ډلې فاطمون زینبونی دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغه سه پاکستان تاسو وګورئ د لشکر طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلود، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي، دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي. ځکه اوله مسله دا ده چې افراطی ډلو کې خاو خراب نشي، ټول افراطی ډلې دي. کومه ټوریزم خاو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکړي، نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم غپل هغه ګولو بیر طالبانو اغه په خو او خبره کوله دا خدي او دا بد دي. نو هغه غیم اوس ختمه کړي دا اوس وی چې نه منګه ټول د
نو خو اوس چې اوس ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړي خبره ختمه کړي دا کنه اوس ستونزه پدې کې ده کسرنګ
په بسره چې شي کې دلته سي په صحابه دا دلته نور ډلې دی جوړې کړي دی یو په بل ځای کې استعمالي سره. نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطی ډلې د سیاسي اهدافو لپاره غو ستراتیژیک اوم پالیسی حکومت دا غو لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. دا چې نشي کېدل چې یو ډله حاکمه وي او ولس زپی د ولس د لپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون حالت نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی، ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور ډلې دي، لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي، که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړه او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړو او هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله خپل بیا ولیکله. نو دا میاخیل سم خبره سم ده
دغه فشارونه دلته مو سوال ده دغه فشارونه بیرته حکومت ور سره ومني دا میاخیل سم نه پوښتنه کوي میاخیل سم دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړ ک یو ګام حکومتونه راشات سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کی دغه سند
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د نګار تجربه زکه زه تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه